السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې به واورئ د افغان ولسمشر د ټاټوبي لوګر امنیت ته اندېښنې ډېرې شوې
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ په سقوط کې طالبانو سره له دننه همکاري شوې
زیاتره یو داخلي توکیه وه چې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه
په همدې حال کې ولسمشر له طالبانو غواړي چې د لویې جرګې له لارې خبرو ته حاضر شي د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورئ چې د تاتارستان په مرکز کې پر یوه ښوونځي برید غمیزه بلل شوې
هو ډزې وسوې درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو
پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي کتر پای را سره پات شي د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شي خو راځي په پایل کې خبر نو وورو د میدان وردګو چارواکي وایي د نرخ ولسوالۍ د بیانولو لپاره اضافي سرتیری ورځي د خوست پخوانی امنی قمندان وژل شوی او روسیې مسکو د رومانیا یو ډیپلومات اخراج کړ بشپړ خبرونه د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توتیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې عبدالرحمن طارق په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دوه نفر زخمي وو تلف سبب نو یو تعداد خو توتیه جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره یې نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي
والی وایي په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی او هغوی به هم د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورولیږي په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل لرو د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې ووژل شو د خوست امنی قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې په خطر مخام د تنې ولسوالۍ په ژي کلی کې شوې ده
شاهین صاحب شهادت اخیستلې درې نفر نورم دی ورسره بررسی مو وکړه جسدونه مو تبدلی ته انتقال کړي دي
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او نه کلان زوی هم شامل دي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی اختر محمد شاهین مخکې د پکتیا امنی قمندان و چې تر یوې نیمې میاشتې دندې وروسته یې د جدې په لومړیو کې استعفا کړې وه سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړی ورځ وي د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت پرون ونه لیدل شوه نن چهارشنبه به د روژې دیرشمه وي سږ کال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سې شنبه د ملي ماتم ورځ وه طالبانو او حکومت دواړه د اختر د درې ورځو په مخه اوربند اعلان کړی خو د ملي امنیت شورا ویاند رحمتالله اندړ وایي دوی هیله لري چې د تل لپاره د افغانانو وژنه ودرول شي
د افغانستان د مازلې او مشکلاتو حل په دایمي اوربند کې نغښتې ده په درې ورځې افغان نه وژنه ستونزه نه حل کیږي ځکه خود دې اوربند تود هرکلی هم ونسو افغان وژنې ته باید د پای ټکی کېښودل سي افغانان دایمي اوربند غواړي
افغان چارواکي وایي د روژې میاشت د کال ته نورو میاشتو پرتله ډېره خونړۍ وه د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته زیات خودلی دی په افغانستان کې د دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینې نوې مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی بلخو د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری
نگرانی وزارت صحت عام افغانستان
د عام روغتیا وزارت اندېښنه هم همداده چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي چې دغه چاره کولی شي د دې ویروس په چټکې خپرېدا کې مرسته وکړي
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر تر 2000 اوخته یو نږدې 2200 کسان په نتیجه کې مړ شوي خو ګمان کېږي چې واقعي شمیرې به خورا زیاتې وي د افغانستان د ټولګټو وزارت ویل چین سره نخلیدونکې جغلی سړک به د وایدو له زیاتوالي سره ډیره مرسته وکړي دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د وخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي د ټولګټو چارو وزارت ویان خلیل احمد امید
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. دې لارې په رغېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د ټولګټو وزارت وایي په جغلي بڼه د دغه سړک پر جوړولو 309 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې کارونه یې 15% پر مخ تللي دي. د رومانیا لخوا د یو روسي ډیپلومات د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغه یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر کریستن استرار ته سپارلی، د رومانیا د پوځي اتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکول شوی چې له روسیې ووځي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په بخارست کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د همکار د بې اساسه اخراج په جواب کې شوې ده. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو روسي ډیپلوماتان اخراج کړي او مسکو هم ځوابي اقدام کړی دی. او د اروپای ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال به د دغې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارده ډوزه تولید کړي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مرستیال ماروس سویچویچ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غواړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوو چې روان کال به د واکسین 10 میلیارده ډوزه تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 5 میلیارد ډوزه تولید شوي. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه په څه روانه ده. په عین حال کې ځینو هیوادونو د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره روسیې او چین ته لیوالتیا ښودلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې ورسوي کې په دغه ولایت کې به میچاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه راز په دې ورسوي ورځو کې پل علم ته نږدې د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغللې. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د ورسوي بمیچاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ وه. تفصیل د صالح محمد صالح راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وی په لوګر کې د نا امنیو د زیاتېدو په اړه 3 اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت چې د کابل په 60 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
په لوګر کې تر ټولو خونړۍ پیښه د غوی پر لسمه د روژه ماتي پر مهال موټر بم چاودنه و چې تر 25 ډیر کسانی په نتیجه کې ووژل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیری قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولي عالم ته ورغلي وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وژل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغې ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستیال او دریو نورو پاتسنوالو وژل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کېږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم ګڼې پیښې ثبت شوې چې په یوه ورځ مرکز پولي عالم ته نږدې د ملي امنیت د 4 کارکوونکو وژل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګې د مدیر سید همایون وژل کېدل او د اقتصاد رئیس عبدالمنان سعیدی وژنه نادرې پیښوي. د دوشنبه مازدیګر د لومړي امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وژل کېدل شاید دغو وژنو تازه هغه وي. وسلوالو طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی خو دغه حملې غندلې هم نه دي. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستانکزی وایي دغو پیښو ګڼ ځوانان نهیلي کړي دي.
ځوانانې مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم هیڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدواره نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو په سر به همدغه دي. ځکه دلته حکومت هم پړ ده. یوازې دا مسله نه ده د جنګ ښکېل لوري هېڅ ارزښت نه پېژني، ارزښت ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. ښاغلی ستنیکزی یو حل لار دا ګڼي چې حکومت اسپرل سوی طرحه عملی سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنیو چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مؤثریت لري باید لوګر ته راسي.
د لوګر د ولی ویاند په دې ولایت کې د نه امنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولې چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و موردل چې د لوګر د ولایتي شورا استازي او د غرز دغلته یو شمیر فعالان او ځوانان دغه ولایت ورستی امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې بیا تیر ورځ د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې د یادې ولسوالۍ زیات شمیر سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د دغه ولایت والی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د میدان وردګو ولایت پر کشفي ادارې نیوکې وکړې چې ولې د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان نه دی شنډ کړی. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکی وای وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ نه وخت نیولې او سکوت کړې ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. په داخل د هغې کې د بعضو افرادو اشخاصو سره روابط نیولي وه او یوه ورځ مخکې څه نفر وو تسلیم شوي وو. نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې رفې او نور د خپلو روابطو ته وسعت ورکړي وو. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وای هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان شوي خو وای نور ټول طالبانو ته تسلیم شوي دي. نوموړي وای په جاړې له مرکزي ادارې سره خبرې کړې او وای چې ډېر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم شوي خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیت قمنداني او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډیر شمیر اسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندي نیولي دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تاریخ کارین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښي ده. ښاغلی ارین په یو پیغام کې ویلي سې شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې له درې ورځني اوربان څخه د هر کلی ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې د یوې لویې جرګې په راغوښتلو سره د خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې د جمعتونو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. وی ویل طالبان د جګړې له لارې نشي کولای چې خپل ارادې په خلکو ومني. تفصیل په دې راپور.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعتونو د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو لولوري د اختر په ورځ کې د درې ورځني اوربند څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ د همدې اونۍ له پیل سره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درې څلوېښت جمعتونو پرانیسته هم وکړه.
د درې ورځې لوربند نه موږ هرکلی کوو. موږ هم موږ همیشه د اوربند دوامدار اعلان کړی. اما ولې له خپل ولسه ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نه سي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راځئ، یو جماعت نه جاریږي چې خلکو سره مونځ وکړي، نو وطندار نه جاریږي چې ورسره وغږېږي.
ښاغلی غني په هېواد کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشارې سره وویل طالبان نه شي کولی په داشان بریدونو سره خپلې ارادې په خلکو ومني. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي تر څو یوه د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د مقابل لوري سیمو ته تګ راتګ ونه کړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په دې مراسمو کې وویل د کابل په لویدیځه سیمه کې چاودنه د ښوونځي لپاره پلان شوې وه. هغه وویل د دې پېښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
موږ باید په یاد ولرو چې په تیرو پنځو میاشتو کې په کابل کې 800 پلان شوي بمونه شنډ شوي دي او عاملین یې په بیلابیلو برخو کې د محاکمې په حال کې دي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د غشان په خپلو خبرو کې په پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې د کاتولیکانو رهبر په کابل کې وروستی برید وغند، خو د پاکستان له یوه جمعه ته هم د غندنې غږ پورته نه شو. روان اونۍ د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر ښوونځي موټر بم برید 15 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړ.
و موردل چې افغان ولسمشر پر طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې د یوې لویې جرګې په چوکاټ کې سره راټول او د سولې خبرو ته حاضر شي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې په روژې میاشته کې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کال تر نورو میاشتو ډیر و او ډیره مرګ ژوبله یې د جګړې پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم واړوله. همدا تازه په کابل کې څو ورځې وړاندې پر یو ښوونځي د دشت برچی په سیمه کې خونړی برید وشو چې لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر ښوونځي حمله کې د سلګونو قربانیانو له ډلې یوه هم نرګس ده. هغه له خپلو دو نورو ټولګیوالو سره ښوونځي ته تله چې د چاودنې ښکار شوه. که څه هم یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د کابل په دشت برچی کې پر ښوونځي برید کې 15 تنه وژل شوي او 1,30 نور ټپیان دي، خو کورنۍ چارو وزارت بیا د مرګ ژوبلې دا شمېره یو څه ټیټه ښیي. نور په دې راپور کې
او چې دغه کوڅه چې خانم مونږه تمسته بود کې درس په خانه پیشرفت کړه او نو مخایت مونږ نشه.
نرګس نومیږي. د کابل په لویدیز کې د سید الشهدا ښوونځي یو زده کوونکی، هغه د شنبه په ورځ ل خپل دوه نورو ټولګیوالو نجونو سره ښوونځي ته تله، خو چاودنې د هغه د ټولګیوالو ژوند واخیست او دای سخته چپی کړه.
می طرفه مو ته پروتش کوسیات پد پد زوی دی طرفه مو ته
ښوونځي ته نګدی و چې د اور لمبه مو تر ستر غشوا منډې مکړي. بیا بل چاودنه وشوا، له همدې سره نور پونه شو چې څه وشول بی خوښ شو.
نرګس لخپل دوه ټولګیوالو له وشل کېدو هغه مهال خبره شو چې روختون کې و او د چاودنې چرې په سختي ټپی کړی وي. هغه د مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې ده. نرګس وایي پر زکون کو زکه برید کیږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پر مختګ وکړي.
دا سې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې موږ هیواد پر مختګ وکړي. په تیر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوی او اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړي مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وایي ټینګ هوډ لري چې بیا به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شا نه شي. شپارس کلنه نرګس چې دوه خويندې او دوه ورونه لري وای پلار ظفر علي نومیږي، ورځنۍ مزدوري کوي او ټوله هڅه یې دا ده چې پر دوی زده کړې وکړي. خو د نرګس کورنۍ نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د نرګس تر څنګ د 12 ټولګي یو بل زده کوونکی زهره هم بسترې ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کېږي وای حکومت باید د دوی د ښوونځي امنیت ونیسي.
زکه په ښوونځي یو داسې حمله کیږي چې موږ مسؤل حکومت نه لرو، ولی په نورو هیوادونو کې داسې حمله نه کیږي. غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري.
پې
پینزو پخوانیو جگپوړو امریکایي ډیپلوماټانو د افغانستان په اړه د اتلانتیک کانسل یا اتلانتیک شورا په خبرونه کې یو لیکنه خبره کړې ده. د دوه ډیپلوماټانو په ډله کې په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیران جیمز کننګهم او رونالد نیومن هم شامل دي. لیکنه پر دې څرخي چې په څه ډول کېدی شي په افغانستان کې د غمیزې مخه ونیول شي. لیکوالانو د څو سمبولیکو خو مهمو اقداماتو یادونه کړې ده. د بیلګې په توګه دوی وړاندیز کړی چې هر څومره ژر چې کېدی شي ناتو دې د افغانستان له حکومت سره غونډه جوړه کړي. دغه اقدام له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې د دوام لپاره مهم بلل شوی دی. لیکوالانو دغه راز وړاندیز کړی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان د حکومت په ګډون د نړیوال بانک په مشرۍ په لوړه سطح د یوې غونډې جوړېدا به هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام لپلوه مهمه وي. په دغه لیکنه کې وړاندې لولو چې دغه غونډې کولی شي افغانانو ته یو قوي پیغام ورکړي. د لیکنې په یوه برخه کې دغه راز وړاندې شوی چې افغان ولسمشر د متحدو ایالتونو ته وروبلل شي چې د امریکا له ولسمشر او د کانګرس له غړو سره وګوري. لیکوالانو ویلي چې دغه اقدام به یو سمبولیک اهمیت ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي سرتیري به د سپتمبر تر 1 له افغانستان نه وباسي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به ترې ووځي. د راپورونو له مخې اوس د 2.5 تر 3.5 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو پریکړه یوه لویه تېروتنه ده او په دې هېواد کې به وضعیت لا خراب شي. ښاغلی زیمان دا خبره تېرې اونۍ په بخارست کې د ناتو د ختیځ بلاک د 9 غړو هېوادونو سرمشریزې ته په وینا کې کړې چې متن یې نوی د هغه په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. زیمان په وینا ولسمشر غنی ویلي چې د کابل په لویدیځ کې پر نجونو زده کوونکو د حملې مسؤول طالبان دي. هغه زیاته کړې چې دا د درک وړ ځکه ده چې طالبان کاملاً د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. خو طالبانو د شنبې د ورځې حمله غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. تر اوسه د دغې حملې چې په ملي او نړیواله کچه غندل شوی مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
ورځو کونړ ته. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په ولایت کې داسې خیریه بنسټونه شته چې له بهر میشتو افغانانو، سوداګرو او ځینو ادارو د بېوزلو سره د مرستو په نوم پیسې اخلي خو د بېوزلو پر ځای په خپلو خپلوانو ویشي. کونړ کې دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو کې د بېوزلو د لاسنیوي او مرستې په نوم خپله افغانانو ګڼ خیریه بنسټونه جوړ کړي.
سیدولی په عادي ورځو کې په اسداباد کې سماوار لګولی وي او شینچای پلوري خو په روژه کې بیروزګاره شوی او په کور ناستې وایي. په گاونډ کې داسې کسانو ته چې مرستو ته اړتیا نه لري څو څو ځلې مرستې ورکړل شوې خو دوی چې رښتیا اړ دي چا د مرستې لاس نه دی ورکړی. هغه وایي دلته ګڼې ټولنې او ادارې شته چې د بېوزلو سره د مرستو په نوم کار کوي خو دا ټولنې ډېر کله د ده په څېر کسان له پامه غورځوي. سمیع الحق ټول ورځ په اسداباد کې پلاسی کراچۍ کې د خلکو پیټي وړي او له همدې لارې خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو هڅه کوي خو وایي له سهاره تر مازیګره روژه په خوله دومره څه نشي پیدا کولی چې کور ته پرې روژه ماتې برابر کړي.
ټالې ګرځو کله یو نیم سل روپۍ وکړو کله سل روپۍ وکړو په دغې باندې نه وړه کېږي نه په چینی کېږي نه په غوړي کېږي. سی او چې لس کسه کور دی زمونږ ورور مې ناروغه دی پاکستان کې دی او زلته یوازې مدوک کډې را په غاړه دي د کور کرایم در افسې 2000 روپۍ کرایې دا غمر کومه لکه دې ټالې باندې لږ کومه.
هغه راته وویل هر ورځ د مرستو لزاینو د بډایا او وسلورونکو کسانو کورونو ته پلاسی کراچۍ کې د مرستو مواد رسوي خو دوی ته څوک نه ورکوي. سنگر رحمانی د دم کلی وسیدونکو دی وای په بهر کې میشت افغانان په پوره اخلاص او وطن دوستۍ د غریبو په نوم دلته مرستې رالیږي خو هغه کسان چې د دغو مرستو ویش په غاړه لري یو شمېر مرستې خپلوانو او دوستانو ته ورکوي.
غریب ته توجه نه کیږي بس په خپلو خپلوانو او په دوستۍ او پانډیوالۍ باندې تقسیمیږي. کنه دا ډېرې مرستې دي که په صحیح تقسیم شي فکر کوم چې په دې سیمه کې به په دې خوښه ساحه کې به خلق یو څه مشکل به په حل شي اندازه باید غریبۍ راټیټه شي.
مولوی برهان الدین برهان د البرهان خیریه بنسټ مشر دی وای کې دې شي په خیریه بنسټونو کې یو شمیر داسې کسان وي چې کړنې د خلکو د شکایتونو پورته کېدو سبب شوي وي خو دوی خپل مرستې له ټو ټولو زیاتو اړو مستحقو کسانو ته رسوي. کونړ کې چارواکي له بهر میشتو هغو افغانانو مننه کوي چې خپلو غریبو خلکو ته یې د کومک لاسونه راغځولي دي، خو دلته له مسؤولو کسانو غواړي چې له خپلوۍ پاللو تیر شي او مرستې اړو کورنیو ته ورسوي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ولې یوه هیله زموږ ته دا ده چې کوشش باید وشي چې مستحق خلکو ته کومکونه ورسیږي او خپلوی او دوستانه او انډیوالي پکې ونه پالل شي او حق حقدار ته ورسیږي. هر څوک خپلوی پالي یا دوستی پالي یا انډیوالي پالي او د ولایت مقام ته خبر شو، بیا موږ مجبور یو چې قانوني برخورد ورسره وکړو.
په هیواد کې روانو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړي یا واخستل او یې هم معلول کړل چې دا مهال د هغو کورنیو شمیر تر بل هر وخت زیات دی چې د نورو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه خیریه بنسټونه چې خپل افغانانو جوړ کړي باید له دولتي ادارو سره ثبت شي او یو داسې سیستم ورته جوړ شي چې وخت نا وخت د خپلو فعالیتونو حساب او راپور ورکړي، څو په دې برخه کې شفافیت تضمین شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د تاتارستان ولسمشر پر یو خونځي پرونی حمله د دغه جمهوریت لپاره یو غمیزه یاد کړه. د روسیې د تاتارستان جمهوریت د پلازمینې کازان په یو خونځي کې د ډزو او بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي.
د یوه ځوان لخوا د روسیې د تاتارستان د پلازمینې کازان په یوه ښوونځي کې د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په تصویرو کې ښکاري چې تر پیښې وروسته په سلګونو کسان د ښوونځي له ودانۍ چې لوګي ورڅخه پورته کېدل د تېښتې په حال کې دي. دا حمله یو وسلول ځوان پرون سټېشنبه د کازان ښار پر 115 نمبر ښوونځي وکړه. د دې ښوونځي یوې زده کوونکې چې د پیښې عیني شاهده وه د نوم د نښولو په شرط د آزادي اروپا آزادي راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل
هو ډزې وسلې. درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو، یو هلک مې په وینو کې لت پت ولید.
د تاتارستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پیښه کې 21 نور کسان ټپیان سوي چې 13 تنه یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د وزارت په حواله حمله د یوه 19 کلن ځوان لخوا سوی او دی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. مخکې په راپورونو کې د حمله کوونکو شمیر لږ تر لږه 2 تنه شول سوی وو. محلي رسنیو د مشکوک حمله کوونکي نوم علي ناز ګالیاویف شوولی دی. د تاتارستان ولسمشر رستم مینی خانوف پر ښوونځي حمله یو جنایت او د دغه جمهوریت لپاره یوه لویه غمیزه بللې ده.
تر ټولو لومړی دا چې دا یو لوی ویر دی. موږ و ماشومان له لاسه ورکړل چې څلور هلکان او درې نجونې دي. دوی د اتم ټولګي زده کوونکي وو. دوی دلته په دریم پوړ کې وژل شول. دغه راز 14 تر نور چې 12 ماشومان او څلور غټان دي اوس په روغتون کې بستر دي.
دا پیښه د دې سبب سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه هیواد کې د وسلې په وړاندې د جدي چلند سپارښتنه وکړي. د روسیې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په یو الوتکه کې ډاکټران او طبي تجهیزات د مسکو د ختیځ په 200 کیلومتري کې کازان ښار ته لیږلي دي. که څه هم په تاریخي لحاظ په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې پر ښوونځیو حمله یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې سوي دي. د 2019 د کال په نومبر میاشت کې د روسیې د ختیځ د بلاګو ویش چینسک ښار په یوه کالج کې د دغه سي حملې له کبله یو محصل ووژل سو او حمله کوونکي هم ځان وواژه. د 2013 د کال په اکتوبر میاشت کې یو 13 کلن زده کوونکي تر ځان وژنې مخکې په غیر قانوني ډول د الحاق سوي سیمې کریمیا د کرچ ښار په یوه کالج کې په ډزو او بمی چاودنې 40 کسان وژلي وو.
آزادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس اتنیمې بجې شوې، پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت والی وای نرخ ولسوالی د وی توتیل کبل د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. عبدالرحمن طارق تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې په نرخ ولسوالی کې حمله پلان کړی وي. والی وای ډیر ژر به له کابله اضافي سرتیری ورورسیږي. د پکتیا په خوانی امنیه قماندان اختر محمد شاهین له درې نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. د خوست امنیه قماندان پاسوال محمد داود امین ازادي رادیو ته ویل چې په کتیر ماخام د تنۍ ولسوالۍ په ژی کلي کې شوې ده. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې له شاهین سره د هغه درې ساتونکي هم په یوه تاکتیکي برید کې وژل شوي دي. سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت ونه لیدل شوه، نو نن چهارشنبه به د روژې وروستۍ ورځ وي. سږکال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سه شنبه د ملي ماتم ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته ورسید. په افغانستان کې د دغه سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا ویروس د معاینې نوی مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او هڅه وکړي چې فزیکي واټن مراعت کړي او له ډېرې راشه درشه ډډه وکړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډیره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د رومانیا لخوا د یو روسي ډیپلومات د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغې یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر ته سپارلی، د رومانیا د پوځي اتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی دی. او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال بعد دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد دوزه تولید شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، وړاندې درته ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو تر مخکې ځینې نور راپورونه هم درته لرو. په اندونیزیا کې د هغه ځوان کیسه درته لرو چې د پلار له مخالفت سره سره ماشومانو ته د قرآن کریم زده کړې ورکوي. دغه ځوان دا مهال د یتیمانو په یوه خونه کې د قرآن کریم په زده کړو بوخت دی، د البته د قرآن کریم په تدریس بوخت دی. دغه کس وایي دا چاره ورته سخته ده، خو هڅه کوي په نویو لارو چارو ماشومان دغه زده کړې ته وهڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
یحیی ایدوارد هندروان د ناټک خوندې پر مخ رنگونه وهلي او په شور او لیوالتیا کوچنیانو ته قران کریم ورزده کوي. یحیی د انډونیزیا په وروزنتون کې شوونکی دی. په لومړیو کې پلار ورسره مخالفت کړی و چې دی خپل کورنۍ شرموي، خو یحیی وایي د پلار پر مخالفت یې غوږ ونه نیوه، ځکه کوچنیانو ته د قرآن کریم ورزده کولو مناسبه لار یې موندلې وه. یحیی هره ورځ تر درس مخکې شاوخوا یو ساعت د هندارې مخې ته تیروي چې پر خپل مخ رنګونه ووهي او ځانګړي کالي واغوندي.
کله چې له کوچنیانو وغواړو چې د قرآن کریم قراعت وکړي، له یو څه ستونزې سره مخامخ کیږو، خو کله چې یو ناټک ویني خوشحاله کیږي او صنف ته ځي. کله له همدې کبله چې له یوه ناټک سره یو ځای دی قرآن وایي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغوی په لیوالتیا ښوونځي ته راځي. موږ باید د کوچنیانو نړۍ درک کړو.
یحیی وایي د دې ټول زحمت خوند هغه مهال حس کوي چې کوچنیان په لیوالتیا صنف ته حاضریږي. زده کوونکي هم د دغه 8 کلن ښوونکي په ټولګي کې د بل هر مضمون پرتله په شور او هیجان سره زده کړې کوي.
اوس برا شو د کابل خاریانو اختریزو هیلو ته. د کمکی اختر له را رسیدو سره سم ځینې کابل خاریان په افغانستان کې دایمي اوربند غواړي. دا ورځې په داسې حال کې دی چې دا ورځنی حال په داسې حال کې روان دی چې وسلوالو طالبانو او دغه راز حکومت دواړو د اختر په دریو ورځو کې ډزبندیز اعلان کړی دی. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان ترڅنګ ده هم ویلي چې د دوی وسلوال طالبان به دولتي سیمو ته نه ورځي. برعکس غوښتل سوی چې دولتي ځواکونه هم باید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ نه شي. د افغانستان دولت دغه اقدام ستایلی او پر دایمي اوربند ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راستول شوي راپور ته او ورپسې هم اونیس پروګرام ستاسو خپل پروګرام ازادي و اوریدونکي مه هیروئ.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي، خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. سره له دې چې په کابل او لوګر ولایتونو کې د وروستیو مرګونو حملو وروسته حکومت ملي ماتم اعلان کړی، خو خلک لګیا دي د اختر لپاره تیاریان نیسي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، دې ته موږ ډېر خوشحاله یو. په زمونږ د دې کې مونږ خواهش ده او د مونږ د اختر خوشحالي به هم په دې کې ډېره نور هم ډېره سي. د افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېره سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دواړه خواوې.
یوازې محمد عمر نه، بلکې ډېری کابل ښاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتونکي دي. د کابل بل اوسیدونکي اجمل بخت وایي هیله من دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاده توګه وګرځي.
خو اخته ده خوشحاله یو، الحمدلله میوه شانه مخیسی دوره چې نه باید بهتر تش بس ساتي عمومیت تش بس وسی سخت سخت تش بس وسی زه خپل پکتیا اوسیدونکو ولایت نظامت ول نه خبر وطن خبر ولایتو ته ولاړ سوی.
اخترتا دغه تیاری د نامنه او د اندیښنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو له اندیښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډاډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړو یې غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې کیچی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا هم سفر بازار خوشاله مې چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په تیرونی کې مو مشتر راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. کور مو ودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه. نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي، پرله پسې به یې خبرو کو. لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت څخه موږ د یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عواملو باندې او د خلکو پر بیغوري باندې ژغېدل دي، په ګډه به سره اورو.
السلام علیکم، حاجی محمد یم د ننګرهار ولایت د چین لسوالۍ نه. سلامونه او نیکې هیلې آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت نه جدي غوښتنه ده چې دغه د شډل نه شوکانې په ټیلرو کې راځي او د شوکانې وزن زیات دی، ټول پاخه سړکونه خراب کړل او سړکونو کیفیت یې ټول د منځه یووړ. نو دولت له موږ نه غوښتنه ده چې د چین لسوالۍ مسؤلین چې کوم دي او د غني خېلو هغه د شوکانې نه پیسې په زیاده توګه اخلي او دغه ډک ټیلر په دې سړک خوشې کې ټول پوخ سړک یې خراب کړ، باید دغه مخنیوي وشي. مخنیوي ونه شي دغه سړک به په راتلونکي
کابل
خلق دې څو سره ما خامس چې په لکه چاله عرب شریف دا دار مزي دې کار نه سره خراب دي د څو سره وخت هم دا هله ده مرجع د راو پر وای ته دې حال را تخاف دي السلام علیکم
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاسو ته په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د غاد خوراکي توکو هغه بیا په اړه خپل نظر شریک لمه که څه هم متاسفانه معمولا په ټول افغانستان کې دغه د روزي راتګ سره زموږ سوداګر او دکانداران چې دي دغه عامو خلکو پر وړاندې پر ځای دي چې دغه مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي او زه د نورستان والی جناب حافظ عبدالقیوم او د شروالی رئیس جناب انجینر هدایت الله صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې دیو د مرکز پارون کې په دکاندارانو باندې وګرځیدل او هغه ته دغه جدي سپارښتنه وکړل چې پاینده کې تاسو خلکو پر وړاندې خوراکت توکي په ګران بیه تمام خرڅ کوئ نو تاسو به جدي عکس العمل سره مخامخ کیږئ همدارنګه اکثر دکانداران چې دی دلته دا اسپار شوده یعنی تاریخ تیر شوی مرون هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یو دوکه ده او جفا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي نو بیا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هیله ده چې دوی باید دغه روزي مبارکي میاشت په ګټلو سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکې ونه کی او دغه مبارکي میاشت کې باید دی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کی
ہلو السلام علیکم حضرت رضا پیغام پر تمام علیکم خان کوچه خبر کوم منګا مالونه دا غرو کې پیای منګ تل غلیوانو سره لغلو سره مخ کې کوم منګ ته بهیت اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکو دي او بل ته دا اشرف غنی آباد په دې کوچانو دا کوچان نه دا افغانستان ون ته آباد دا غوخه د خپلن بدل کومه کې دا پسونه دا قربانی ته دا خلک مالو کومه کې او سلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پلان د هلمند ولایت آزادی په اړه پیغام ته ځم چې ورور د زموږ आवाज سره ځاپې ورسوي. د ټول چارواکو پوری چې هلمند وضعیت ډېر خراب دی. ولسوالی مشرا دی لارې بندې دي ښار ټول مشرا دی په ټول اوږدو باندې جنگ دی ګرانې د ورور د افاتو کورنا ده د دې افاتو بکر باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د اوس مستو کور دا خدای ولسته په دې په لکان کورنا پاتې دی نه دا دې چې بر په فاران باندې کاسي شان باندې ګرانې دي د کارې دی د شپې پر اوږدو باندې تکار دی کمر باندې جنگ دی چې خو دې دا رې دې خو دا من وجات مخرا وری فرجاز خدای زواز ورته وی دغه سره ټول ټول ته واه کو پرته چا پر من دی وجات یې خې گاډ ور دی کله دا خبر خو دې دغه مسلمانان په دغه ځای سره لکه
نو خپل افغان د خوښ مستا سره تماس کړم په خوښ کې چې کله افغانې راځي شوې نو دلته کوم چیز جنس چې په 50 کلاري او 50 افغانې شو ده زما د ځوان چرواکو څخه خلک دا ده چې په خوش کې زیاته ګرانی هم ده او هر څه د افغاني جنس کالدار جنس په افغاني باندې خرڅي په دغه حکومت هیڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولست د افغانستان درد دي ولست د افغانستان څه دي ولست هغه اولیات چې د ارزان روانه شي چې په کور لومړی شایانی کې کارول په دې خلک ازادي لري.
سلام علیکم وروره خی جوړ زادادی ارادو کارکون کا وردونکو ته سلام علیکم زوروره جان د ډرایور وروره دا د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک وروره جان مکمل غل د وروره دا وروره دلته موټر راو باسي بلوچ لسیرا لندیان منډان موټر او باسي هغه ماتنه ورکی ورکی چې د تیریس سر نه وخی د تلاشینه اتی بیا وروره دلته هغه ماتنه درته راو دي نور موټران په باسي وروره وطن تباہ و برباد کی دے کمیشن کاران او دے مامورین اللہ دے دی تباہ کی دا غداران مامورین او رو را دے غمو کئی دے او رو را غمو کئی دا موٹر زیاد زیاد وزن باری جی او ماسکل پر شلط نا کی جی یا نا کی جی پر غلائی آلی او رو را لگ لگ خدای او دارتی و لول پرو چاروا کو لګ له خدای و ډار ته دې غمو کې. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازالی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. فرید الله فروتان يم د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی او د کوسافي ولسوالۍ د علي خوازیر مکتب ښوونکی. د حکومت د مشران څخه مو او د مالی وزارت څخه مو غوښتنه دا ده چې ویلي وو د روان مالي کال د نیمایي څخه به د هغو ټیټرتبه مامورینو او معلمینو معاشونه 2000 افغانۍ زیاتوي. نو د مالی کال نیمایي ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. نو هیله کوم چې هغه معاشونه چې وعده کړې ده د معلمینو او مامورینو سره هغه ورته زیات کړي. احترام ډېره مننه.
السلام علیکم. زابل نافی د زابل ولایت څخه مې زنګ درته ولیده. په زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لاپان دي یا ترباري والا دي یا نور دي ډېر سخت کرم پریشان دي. نو موږ له دولته دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. هېڅ کوم مشکله چا سره نه ده کړی. ګرام پروشه دي زیات ګرام پروشه دي غوښې پر دغاره کنګرانې شوي دي. چرګان ټول شیان ګران شوي دي. او خدای که یو شید به کلاس کې رسېږي د خدای په لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. صاحب رحمان احمد کندار لاسره د دې د خپل پیغام په کومه امرت سره وته دی. دا یو نیمه ګور خیر خلک سره وښل دي. مسکینان او غریبان په خپل ځان د ورکو جر وخت سره اله ده چې دا امرت سره مسکینان ته وتی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالی ما دا دوه کال کېږي زموږ په ولسوالی کې دا جنگونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه کار سره په دوه کال باندې کار نه کوي. دا جنگونه دي طالبان سلاس موږ د بازار دي. سو
سه ولایت هم د ورما کې ولسوالی کې سره غیزم موږ ولسوالی و بارانونه ودرېده. غنم وچوله څاروي نه مرګ سره مخ دي. اشرف غنی ڈاکٹر عبداللہ پوری اور مشران انجینران جراسی مرتبہ خدائی رہی دا غجنې کې دا که موږ ته مای سره کوي د افغانستان خلکو ته کومه کوي. هغه نه پر وسره आवाज لري. ما چې شي موږ یې ار بابا نه راځي. ار بابا نه خپل وي. نو که موږ سره کومه کوله کوي موږ سره دا هغه خپل راځي. موږ سره کومه کوله وکړي موږ د افغانستان خلکو ته مرګ سره موشي د کاختې سره بس موشي مالوال نه ته چې زما نه کښې مسلمان کړي هغه هم لاړي. ورخه پر چې ولاته دا نور کورونه مو پرې راځي مخ پرې راځي ما یې وګورم. والسلام شکر.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیب رحمان جی تو جم د کندهار ولایت دمام صلی الله علیه وسلم پیغام د آزادی رادیو ته سبتوما پیغام د عادی د ورکو چا واخت سم هیلت چې د دمام صلی الله علیه وسلم باغونو په لزم ما مرزونه کړی چې د بزمو د واغړو کدا پیغام نه چې د نه دانی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. آزاد رضو تو پیغام پر ننگرہار ولایت پچرا گام ولسوالی نے تب سر پاڑی کا کیا ما یو معلول یما پخپو معلول یما او شہدان و معلولین و عمومی ریاست نہ مغختن دا چھ دا غیمون پا واقع کی اوالو کی زان دا چول دے اول بیومیتریک تذکری اس چھ بیومیتریک تذکری مجوری کری دی اوس د کمیسون په بانا خواه دی خواه که روزه راغلا او زمون ما شما ناریان دی او بیگا بیگا بس مجبور یو وسن لرو اره ورس خار ته زتلل وسن لرو. نو غواړم چې شهیدانو او معلولین او عمومي وزیر او یا مشر ته مونږ غږ ورسی چې زادین او زادون یو نړی مننه مونږ له دا والو کا فنی جوړ کی آزاد راځنه یو نړی مننه کو همکاران نه مخم خو.
سلام علیکم. زه ګل محمد او تعالی د خوښه تلیفون سره کومه دما پاکستان خان سڑک خلک یې ډېر سخت تنګ کړان سفر شو را وختو زیا د افغانستان والو تلاشي شروع کړې وه چا د غلو ځان رزکه چا د کنډل رزکه کړه داسې وختونه تشهه کړې وه په هغوی چې تلاشي کوله فرش به یې چښوله دا خلک ونې دا ډېر خیلو سره ټول کړي وو نو دوی رسول کوک نه بېږ نه ځا نه داسې ډېر له خلکو عزت سره موږ پېژنو موږ دغه افغاني جدغه روزې د خدا خلک بیا نشته یا اراده کې نه د خدای تامنه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ اند کونر تھا دا غزی ریڈیو کرتا ہوں کہ سلام وړاندې کوم اورورا غوتر مو دا غزا دا تذکرہ په اړه کې مو غوتنه و دا برېخنۍ تذکرہ په اړه کې اورورا خلکو ته ترا مې کلی دا دوم مې شدرې مې شګي دا خلکو ته ترا مې کلی او پرېمو هر هر فشار څنګه ورول نو غوتر مو دا غزا دا پروسه چې چټک شي با میټیک پروسه چټک شي او دا مراکزم زه چې ورته تر هغه ځول چې دا به له خلې خلکو مشکلات دي دا د مرکز دی په کولال کې نو غوښتره مو دا چې هغه تذکرو جاری سره دا غوښتره شریک کړي او دا د پیغام بار بار نشر کړي. را دې نه مان. السلام علیکم.
سلام علیکم. کله یې فوجي احترامات نه منای چې د الله خدای ما د لوګر ولایت نه د غبرډو مشين کې خپل پیغام ورکوم. زما پیغام دغه دی چې په لوګر کې د 15 تر 12 سم پیر کتابونه چې دی کوم هغه نشتم سره د کوم کې مخ دی نو هله می دغه دی چې تر څو معرفت یې ته د صفام کې تر څو دی چې کتابونه په وخت ورسوي تر څو دغه د کوم کې د زده کو نه محروم نشي. په سلام به احترام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
سلام علیکم. هلی ګران اورورا زه د روزګان ولایت له جراوت ولسوالۍ د سرلیک ترلیک واسلیمه. ګران اورورا څنګه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د جراوت ولسوالۍ 15 میاشتې کې چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده خو په دې ولسوالۍ کې هیڅ ډول واکسین زموږ ماشومان ته نه دی ورکړل شوی. هله لرم چې د عامه روغتیا وزارت همدغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړي تر څو زموږ ماشمان ته تجربه لستالی کی واکسین ورکی او تطبیق کړی. والسلام.
بل السلام علیکم. صاحب الروف احمد هلمند ولایت تفصیل پسماج کی احمد ازادی راځي او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وایم. راځي وکړي دروځي چې ورځ په خیر باندې تیریږي. ورور حکومت کا غواړي چې خپل مخوبیت پیدا کړي. پاسیت خلک خپل مبدل نيسته کې دا پاسیت خلک چې زو په ثلاث سره هم بل سره کې بل سره کې پاسې جن به د حکومت سره دوی رسي بس تخپل هر څړې د حکومت همکار دی.
السلام علیکم. زه ورور یو ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي د مشاري نو بارډر باندې مرو دا بس ګمرک کې زو بل ورځ ګرځي ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا یا کنه زغال بار کړی په پاکستان ته په شارې نو بارډر باندې او څه ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوښ کړل ټول بس چا ماتیل ته ورکی بیا ته ګمرک راوړې بیا ته تر واخلې نور موټر پر راوای او دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا کنه دا وړي سلطنت نه ماسول کوي اوس هم موټر کې ولا جندل ته شارې نه وته درا چې ماتې دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي چې دی والا چې وروره دغه مهرباني وکړي دغه غمو کوي دا وطن سره غټ ظلم د وطن سره خیانت کوي مور سره خیانت دی وروره مهرباني وکړي دې غمو کوي.
عبد الناصر په غوڼه د دې رډو ته دغه پیغام رسم په دې سره باندې چې مسلمانان کسان پرې د غزمو شتون د ورته دي دا چې د فراوی ولایت په کاپول سره کې زراز اوبام نستا نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مسوس خانیم انشاءالله غوښتنه شوې ده دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بکوا ولسوالۍ ته دې د وبا راولي وزرا به وکاږي نو غنم ډېر زیات فرضونه کړي دي هېڅ غنم نه کوي په 100% کې حتی چې 10% غنم یې هم د سمندر ټوله مرسته سره خراب کړي دي په دې سره باندې دا غلا وګورم یو خوړل.
زوادي راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کارکون ته ته سلام علیکم وعلیکم السلام. دا یو کار کیږي چې پاسپورت په نړۍ کې ورکړي او هغه ورکی تر اوسه راغلی دی سیاپارچی ورلو راته وایي وایي دا چا ولې دا څنګه حکومت تسیل چا ولې دي څوک وړي دا پاسپور زه پکې خان زابل دي ولایت نظام ولسوالۍ خبر.
السلام علیکم، زه استاد ګلزمین د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د ناړۍ د هلکا د محمد نواز اخیخاص د لیسې یو فون کوم. زه د ازادي راډیو د لارې د کونړ د معرف چارواکو ته دا هیله وړاندې کوم چې زموږ په ماشونو باندې تجارت شروع شوی دی او موږ ته حالاتونه ډېر ګډوډ کړي دي. نو دغه چارواکي که زموږ په دې موضوعګانو باندې بحث او خبره ونه کړي نو موږ له غټو مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام،
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه چې موږ ته مو راستولی دي، او هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې ژر تر ژره اقدام وسي. نو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکړم، د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې همکاري سره کوي کور ودان، او ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کڅوکرا کاندي دنیا فقبادوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشق سال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلمي ستا زلفي پلا سرا يو اختفى دي قدرس جهان ورنا کم څوک په فقیرې شمیرې فقیریم کم څوک په فقیرې شمیرې فقیریم کم څوک په امیرې شمیرې امیریم
کم څوک په Oh,